هر ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم.
پریسا آزاد د کاش تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی. نوموړی آزادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو لاره تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاش پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوې. نوموړی تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري.
خیلی کوشش میکنم که خود قوی تر بگیم.
موږ ډیر هڅه کوو چې غختلی وسو. سره له دې چې شرایط ډیر خراب دی، خو موږ د خپل ملګرو لاره تعقیبوو. له همدې امله نن ازموینه ورکو او ان شاء الله چې ښه نتیجه به واخلو.
د یو کورنۍ لپاره چې د کاش په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوی دی، د کانکور ازموینه په ترخه خاطره بدله شوی. د کاش د ښوونیز مرکز د زده کوونکو وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوی، سهیلا حیدری آزادی راډیو ته چې خورې له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغه شوه او د کانکور ازموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي.
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور ازموینه ورکوي. موږ د هغې د ازموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي. موږ د هغې خوښۍ او موسکا په تمه وو، خو د هغې خوښي مو ونه لیدل. زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي، خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولیو نوماد د شمیر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې، 350 تنه وژل شول او 110 نور ټپیان شول. وروسته لغه چې د میزان په 14 د افغانستان په 3 ولایتو کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه، دغه ازموینه د پنجشنبې په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی آزادی راډیو ته وویل چې په کابل کې د کانکور په ازموینه کې 10,000 کسانو برخه اخیستې وه، خو ښاغلي تقی ونه ویل چې په دې ازموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز کابل وروسته به د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې دغو کسانو لپاره چې ازموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي. د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو. د نوبل د ادبیاتو جایزه فرانسوی لیکوالی انی ایرنوخ پلکره. د دې د هنر پاره مې استاد نجیب منلی پوښتله.
ما د دې لیکوالې لیکنې پخوا هم لوستې وې، اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړه یادونه بېرته ترې حضره تازه شوله او بیا مې هم یو نظر پرې واچوه.
د افغان ادبي بهیر د یوې غونډې حال درکوو. د چاپېریال پاره مو د یوه کتاب له چاپه خبرو. له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم چې د افغان میرمنو داستانونه یې انګلیسي ته ژباړلې.
یو نفر باید فکر کوم چې افغان او څوک بل افغان داسي.
رسام محمد الله مسعود وای
درې ما کوم درس چې دا یادې ټولنې درد زما ولدي درس دا دغه زه پرسن کې خوراندې کوي شم.
تاریخي ځایونو ته د ستکونکو د تک پر اهمیت می د قسیم جیر نظر اخیسته.
بل څه یو شاګرد دی تاریخي مقام ته زی د خپل لاغجین خپل تصور پیدا کولای شي.
او د نورستان د دوو لارغونو رب النو نقلونه درته کوم.
د کلشه قبیلو دوی رب النو اند او د کچی قبیلو رب النو د گویش په نوم باندې.
د نوبل د ادبیاتو سرشنی جایزه فرانسوی لیکوالی انی ایرنو خپل کړه. دوه اتیا کلنی ایرنو تر اوسه تر شلو ډیر کتابونه لیکلي دي. د نوبل د سرشنی جایزې ارزښت لس میلیونه سویډنی کراونه کیږي چې له څه کم یو میلیون امریکایي ډالر سره برابره ده. د جایزې قیمت هر کال د هغو پیسو له مخې ټاکل کیږي چې د الفرد نوبل بنسټ یې په هغه کال ترلاسه کوي. که چیرته څو کسان جایزه وګټي، همدا پیسې د څو کسانو ترمنځ ویشل کیږي. د پیسو له درکه نوبل جایزه د نړۍ دوهمه لویه جایزه ده، خو د مانوي اهمیت له اړخه دا د نړۍ تر ټولو ارزښتمنه جایزه ګڼل کیږي. د جایزې ګټونکو ته د سرو زرو مډال او د سویډن د پاچا له لوري یو ستینلی کم سپارل کیږي. د نوبل جایزه له 1900 کال را په دې خوا ورکول کیږي. له پیله تر اوسه د نوبل د ادبیاتو 102 جایزې نارینه و خپلې کړې دي او 12 میرمن واخیستې دي، خو په تیرو لسو کلونو کې دا انډول ډیر بدل شوی. پنځه جایزې میرمنو تر لاسه کړې دي. د دسمبر په لسمه به په پلازمینه سټاکهولم کې لیکوال ارنو د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي او هلته به له دوت سره سم د غونډې برخوالو ته وینا وکړي. لیکوال نجیب منلی چې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړې دي، له فرانسوي ژبې پښتو ته او له پښتو فرانسوي ته یو شمېر ژباړې هم کړې دي. دای د اخلي ارنو له آثارو سره آشنا دي.
ما د دې لیکوال لیکنې په خوا هم لوستي وي تقریبا د نن نه ډېر کال په خوا، او بیا مې ریکړې وي اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړې یادونه بیرته ترې حاضر تازه شول او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې د ارنو د لیکوالۍ په برخه کې ویلي دي چې د څلوېشت کاله پرله پسې د هغو خلکو د ژوند څېړلو ته ځانګړی کړی چې د طبقاتي توپیرونو له امله متاثر شوي او همدارسې د ژبې او جنس له امله اغېزمن شوي. په دغه برخه کې که څه وضاحت ورکړي، یعنی د نوبل د جایزې والا څه وایي؟
د نوبل د جایزې والا دا خبره کړې چې د خپل ژوند لکه تاسو ویل د محرومې طبقې د او د طبقاتي ظلم او جبر محکوم خلکو ته وقف کړی دی. هغوی همدغه راز ویلي دي چې دی خپل د خپل لیکلو په سب کې په ډېر دقیق ډول باندې هغه واقعیتونه چې ویلې ګران دي بیان کړي دي.
په همدې برخه کې د اغلی ارنو تر ستاینو پورې دا خبر هم شوې ده چې د دې ژبه ستایل شوې ده، او د نوبل د جایزې تر اعلان وروسته چې د دې لیکوالې په اړه ما څه راپورونه ولیدل، په هغوی کې راغلي دي چې د ارنو دقیقه ژبه د مینې او هیلې زړه ته ورننه وځي. د دې ژبه درته څرنګه ښکاري؟
د دې ژبه لکه د خنتاره تاسو ویل ډېره دقیقه او ډېره ښکلې ژبه ده، ډېره ساده ده، یعنی د په ډېره سادهګۍ باندې خبره کوي. داسې خبرې کوي چې سره فکر کوي چې دا خو اصلا همدغسې دي، ریښتیا هم په هغې کې د ویلو څه نشته. مثلا د یو کتاب هغه د اهدا یا د لومړی مخ جمله چې لیکلې ده، لیکلې دي چې لیکم یې ځکه هغه کیسه چې ونه لیکل شي هغه فقط د ژوند یوه برخه ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې د افغان ادبی بهیر د تلی د 15 غونډې د لیکچر برخه اوبجکټیو کورلیټیو ته ځانګړې شوې و. ټی اس الیوت امریکایي بریتانیایي شاعر او نقاد د نوبل د ادبیاتو جایزې ګټونکی وایي د هنر په چوکاټ کې د احساس ته بیان لار د اوبجکټیو کورلیټیو موندنه ده. اوبجکټیو کورلیټیو په ادبی نقد کې پر هغو شیانو یا پیښو دلالت کوي چې په سیستماتیک ډول د احساساتو استازیتوب کوي. مثلا که یو څوک لاستر زنې ناست وي، موږ احساسولی شو چې سړی خپه دی. په هنر کې بیا یو شی تصویر یا یو موقعیت سره یو ځای کیږي او په ځانګړي احساس مو پوهوي. که په هنر کې احساس سم انتقال نشي، هغه اغیز چې له هنر یې تمه کوو نشو ترلاسه کولی. که په یوه کیسه کې لیکو سړی غریب و، نو سوال دا دی چې څومره غریب و. د دې لپاره چې لیکوال غواړي دا کس ډیر خوار ښکاره کړي، نو د ډیر صفت ورسره یو ځای کړي. هغه څه چې کرکتون کې کیسه لیکوال ته لارښوونه کوي چې تر وسه وسه له صفتونو ډډه کوه. خو زموږ ډیری لیکوال لیکي ډیر غریب و. دغه ډیر غریب لوستون کې ته د غربت احساس نه انتقالوي. د همدې لپاره که چیرته د ابجکټیو کورلیټیو مسلې ته مخه کړو، د دغه غریب احساس به تر لوستون کې ورسو. داسې چې په کیسه کې ولیکو چې ستنې په لاس کې وه، سره تللې جامې کنډلې او مکان هم له پخو خښتو جوړ نه کړو، نو بیا یې لوستون کې را سره مني. په دې برخه کې هوا، فضا او هر هغه څه چې په پنځو حواسو درکو خپل ونډه د کیسې له محتوا سره سم اخیستل شي. د ابجکټیو کورلیټیو د پیچلي موضوع په اړه په کابل کې د افغان ادبي بهیر په ونیزه غونډه کې لیکوال عتیق الله امید لیکچر وړاندې کړ. په دې برخه کې د وویل
ټی اس الیټ سکله دا نظر باندې کو دی وایي سکله موږ احساسات استفاده کوو په یو کلام کې، په یو پنځونه کې، په لیک کې، په باید خپل احساسات لپاره په مادي نړۍ کې یو تړاو پیدا کړو. داسې اوس وړاندې کړو چې موږ احساسات هغه څرګند کړي. مثلا دا داسې خبره کوي چې داس ما یو سوک راغی قهرجان سړی راغی د شیشه علامات بلکې دا وخه اوس کته وایس یو قهرجان سړی راغی شیشه ماته کړو توندې خبرې کول دا کلمو یو انتزاعي مفهوم سو یو بیانی حالت سو دغه لستون کې نه درشه د لستون کې احساسات نه بلکې ته دا وخه مثلا داس ولس کرس شیشه ماته سو ورو مې کتل سړی سترګې سره رګونو ډکې لخلې لاړې باندې دي دا شی یو تصویر پیدا کو دی تصویر یو حرکت پیدا کو دا خو لستون کې احساسوي کته ورته ونه وایم چې دا قهر جن بلکې دا قهر حالت خپل لستون کې درکې
یو شمیر لیکوال استدلال کوي چې د کیسې د بې ځای وشتې دوه خاطرې کرکټر ته یو صفت کارولې دی او همدا منل صفت لستون کې ته مسله روشانه کوي خو کرکټون کې دوه لیکوالو ته دا مثال ورکوي چې ناروغ ډاکټر ته ورغې ډاکټر ورته وویل چې درد په کاغذ کې ولیکې چې پوښم دا درد الفاظ نشي بیانولای خو که چیرته دا ناروغ خبري وکړي ډاکټر یې ژغ واوري مړه وسترګو ته ځیر شي نبض یې وګوري نو بیا پوهیږي چې سړی ناروغ دی خو په حقیقت کې نه لیکل نه لیدل نه اوریدل نه لمس کېدل په یوازې د دې درد د سم حس د انتقال وس نه لري د افغان ادبي بهیر په غونډه کې میرمنو برخه نه واخیسته دا سادی رادیو ادبی مجلې پرې برخه کې د شاعر مینا نظری شعر لرو چې د خبرونه ته را لې شلې لدوی مننه او د هم د دوی شعر
ستا پاستا پاستا لاسونه لوري خمونر مزلفه فلارام اقیانوس جوړې ها او بلنې غرق سترګې ستور مزلې را توایا نن دې راز دې مزلونو ته خو ماته حیرانه وایستا حسن سوا د ستا په سترګو کې ښکلا د شبنمی باڼه دې واه وا لنډکۍ پکۍ دې زانګې په تندي غنم رنګې ته زما ښکلا اوس پرېږده ستور مزلې راته وایا نن دې راز دې مزلونو زه منم چې کمه نه یم په ښایست کې لتا زر کې خو څه کم دې راته وایا نه پوهېږم چې به څه وي ته کوې په آسمانونو کې مزلې تا الوت کوي الوزه لسپوږمۍ سره د ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې راته وایا ستور مزلې ولې چوپ شوې زما هم ستوري خوښېږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستی نشم د آسمان واکمنې داسې زما څه کمی ده وایا ستور مزلې راته وایا آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړل یې ته مزل کولی نشي ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تګدی بمونه پلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب چاپ شو شاید دا یو لاغو کتابونه وي چې افغانان ډیر اړتیا ورته لري د ملګرو ملتونو د راپور لمخې افغانستان د نړۍ څوارلسم هیواد دی چې د اقلیمي تغیراتو له جدي خطر سره مخامخ دی فریده سیال راپور لري
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب په کابل کې چاپ شو په افغانستان کې چې کله وایو دا کتاب خپور شو نو ښایي سمدستي مو په ذهن کې راوګرځي چې دا کتاب کوم لیکوال لیکلی دی د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب یو لیکوال نه دی لیکلی دا د پکتیا پانتون د کرنې د پوهنځي د دوو استادانو مجیب الرحمن عارض او اسماعیل لاروی د هڅو نتیجه ده په یو کتاب کې د ګډ کار علت څه دی اسماعیل لاروی ازادي رادیو ته وویل
د نورې نړۍ تجربو ښودلې ده چې مشترک کار او ګروپي کار د انفرادي کار په نسبت باندې ښه نتیجه ورکوي خصوصا په تحقیقي او تعلیمي برخو کې چې کوم کارونه شوي دي موثر تمام شوي دي د انفرادي کارونو په نسبت باندې مکه د اوسنۍ نړۍ تحقیقي یا څېړنیز مقالې وګورو د اکثرو مقالو لیکونکي له دوه څخه زیات وي همدارشان علمی کتابونه چې په نړۍ کې خبرېږي خصوصا د پانتونونو کتابونه چې هغه د نصاب او د کریکولم مطابق وي نو زیاتره د دوو یا زیاتو کسانو لوري لیکل شوی وي چې د مشترک تجربه او ګډ کار د انفرادي کار په نسبت باندې زیات نتیجه ورکوي. موږ پیل وکړ، خدای دې وکړي چې پاینده کې هم په پانتونونو کې همدا فرهنګ هم شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاپیریالي ستونزو ته د کتو په اساس د لوړو زده کړو په نصاب کې د چاپیریال ساتنې مضمون داخل کړی دی، خو تر اوسه په دې برخه کې تدریسي کتاب نه و. د دې کتاب د محتوا په اړه خغلی عرض وای.
په لومړي فصل کې عمومي مفاهیم د چاپیریال ساتنې اجزا او د هغو اهمیت، طبیعي منابع، د طبیعي منابع ډولونه او د هغو اهمیت، په دوهم فصل کې د ځمکې د کورې ګرمېدل، چاپیریالي ککړتیاوي، تیزابي بارانونه، د اوزون د طبقې تخریب او وروسته ورپسې د کثافاتو مدیریت، لارې چارې، مستراتلونکي ستونزې او بالاخره د نفوس زیاتوالی او په محیطي اغیزې د چاپیریال ساتنې د اساسات، چې تقریبا په مجموع کې ټول هغه ابتدایي مسائل چې د چاپیریال ساتنې په اړوند باید یو محصل په خپله تحصیلي دوره کې ترلاسه کړي ځای پر ځای شوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا یو لړ علتونه په یو اوږده راپور کې یاد کړي دي چې په دغو کې د نفوس زیاتېدل، د ځنګلونو تخریب، له پلانه پرته د ښارونو وده، د هوا او اوبو ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو کمیدا، د حیواناتو ښکار، له پلاستیک زیات استفاده، د غږ ککړتیا او یو شمېر نور علتونو ته اشاره شوې ده چې اکثره یې د خلکو د وس خبره ده چې مخنیوي وکړي.
د یو کتاب له چاپه د بل کتاب تر شپاړي. ډاکټر نگین کارګر د افغان میرمنو د ورسنیو خاطرو کتاب په تیر یو کال کې د طالبانو تر واکلاندي انګلیسي ته شپاړي. د تر دې مخکې د افغان میرمنو دروښت داستانونه انګلیسي ته ترجمه کړي چې دا کتاب د مای پن از د وینګ اف د برد یا زما قلم د مرغ وزر په نوم خپور شوې دي. په دې کتاب کې د اتلس افغان شجینه لیکوالو دروښت داستانونه راغون شوې دي. د خاطراتو ترجمه شای سخت نه وي، خو د داستان ژباړه ستونزمنه ده. لاخلي کارګر څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې داستانونو کې انګلیسي ژبې ته د افغان کلتور انتقال سخت و که د کرکټرونو د احساس انتقال؟
زما په نظر دواړه سخت و، ځکه یو نفر باید د فکر کوم چې افغان اوسي که بل افغان داسې، او د هغه احساس چې څه رقم په دې په ژباړه کې راټول شي، نو دا بیا هغه د دې پروسې مرسته وکړله. او د افغان کلتور ژباړونه هم سخته وه، ځکه چې ډېر اسان بهرنیانو تصور نه شي کولای چې څنګه یو مثلا یوه کونډه په زور لیوا ته واده کېږي. دا ورته ډېر جالبه وه، ډېرې پیاوړې ښځې هم افغانان شته، لکه یوه کیسه په کې د اجا کیسه چې هغه یوه سپینکارې ده او ټول عمر یې کلي کې مشورې ورکړي دي، هغې په کلي کې ډېر ډېر کارونه سره کړي دي، تصمیمونه نیولې دي. دې لپاره دا ډېره جالبه وه چې دا او دا شاید دې ترجمه د فیمینزم خو انت افغانستان کې شته. دې لپاره ډېره جالبه وه.
د ژباړې په وخت مو داسې احساس ونه کړ چې افغان لیکواله یا افغان لیکوال په مجموع کې اضافي جملې لري. داسې جملې که د ژباړې په وخت ونه ژباړل شي، ممکن د یو پاراګراف په معنا کې حتی تغییر رانه شي. څرنګه له داسې شي سره مخامخ شوي؟
دا په کیسې کې ما ژباړلې دي، د ډېرې ښه کیسه لیکونکي او ښه کیسه ویونکي، یعنی دغه استعداد په افغانو ښځو کې فکر کوم طبیعي دی. ډېر ښکلي لیکلي وو، فکر نه کوم چې بیا کوم څه اضافي وژباړل شي، یا کوم څه چې هغه ژباړې په محل کې دغه یعنې مخشوش کېدل، یو وایي لوستونکي مخشوش کېده، هغه بیرته مونږ د لیکوال سره اړیکه نیوله، د ایډیټر په واسطه پوښتنه کوله چې هغه بیا مونږ ادبي اړخ ته راواړو، یعنې که یو ساده جمله یې ساده لیکل شوي ولې ژوره موضوع یې، هغه بیا مونږ د ایډیټر په واسطه بیرته ادبي چوکاټ کې راوستله.
زما مطلب دا، مثلا افغانان په کیسه کې داسې لیکي، زه پاڅېدم او نگین جان ته مې داسې وویل. په غربي داستانونو کې مثلا وایي چې نگین ته مې وویل، دغه ستونزو سره مخامخ نه شو؟
نه، ځکه د کله چې کیسه لیکل کېدله د مخکنه د ورکشاپونه دایر شوی، د ورکشاپونو کې هم ما ژباړه کوله افغانانو خو ته په پښتو وبدري، د ورکشاپونو وخت کې دلته د داستان د لیکلو هغه ساختمان بیانېدو، ورته ویل چې کدغه سی یعنی کیسه کولای شي چې راوی ولري کیسه کولای شي چې اول شخص روایتو کی یا دریم شخص اخوان کیسوي
دا خوغه د تخنیک اړخ شو زما پښتنه د نثر په برخه کې وای نثر کې دغه سی اضافي شان په پښتو داستانونو کې زیات دي لکه څنګه مثال چې ما تاسو ته درکو داستان مکالمه تراشم په مکالمه کې هم د افغانستان د لیکوالو داستانونه لویه برخه داستانونه چې د قطر ته وکړو داسې مکالمه لري چې نړیوال داستانونه مکالمه مختوري داستان مختوري خو په افغان داستانونو کې کله ناکله مکالمه داسې چې داستان مختنوري یعنی یو اضافي جمله هلته هم ترسترګو کیږي څنګه په دې ژباړه کې داسې شان هم ول
او هغه شان وو په لومړی ژباړه کې وو مونږ ته کله چې لومړی ژباړه وو څه بیا اډیټر سره په اړه باندې تاسو چې کله انګریزي ته واوښتل بیا انګریز اډیټر د افغان میزبان سره په واتس اپ کې موږ خپل ټلیفونونه کول لیکوال درې کس لیکوال ژباړن او اډیټر بیا دوی نظریات ورکول د اډیټر نظریات همیشه از دې وخت لیکوالانو خو خوالي کله به سره موافق نه وو نو دا راځي د باسلان د قصه اوس لا بیا به دوه هم درافت به جوړ شو نو هم درافت نه پات به درهم جوړ شو نو دا راځي یو پروسه وا
نو په دې سب څنګه چې تاسو ته شي کوي دا په حقیقت کې هغه لیکل شوی کې سي اډیټ شوی دی بیا اډیټ شوی دی بیا په انګلیسي اوشتي دی هم داسې ده
نو دوه ډول اډیټ شوی دی یو اول نه درافت د دوه هم درافت د درهم درافت کې فاینانس او بیا ژباړه یې هم دا راځي تغیر کیده
لاغلی کارګر څخه په مننی د داستان لنړی نه بهر کیشو او د میرمنو د داستان له دنیاګۍ ځوان لیکوالې مروه ځلاند خپلې وکیسه ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخ را لېشلې ده ل لورین یې مننه دا کیسه سره او
دوی خويندې د سحر بانګونه کېدل جلې په خپل ځای کې را کېناسته د کړکۍ پرده یې چوله کړه د باندې لا هم تیاره وه د بیرته سر کېښود د وره د سکیر وخوځېده له دالیز نه د ښځې غږ راغی حسنا ویښې یې نجلۍ اړخ بدل کړ په خوبولي غږ یې وویل هو در وځو نجلۍ ولاړه شوه دواړه لاسونه یې په ملا ونیول هرغېمه یې وایسته تر څنګ یې ویدې نجلۍ ته وکتل اوی ویل لیمی ولی می راوی خشا امتحان دی هیر دی جلی و خوزی دا سترگی رو نکلی امتحان خو نح بجی دی تروس خوش بدا تا دی باندی و گره سحار دی حالا منز دی وکلا لگ درس با ووایو دوالی دی باندی و واتی سحار آتنی میوی دوی انجونی لیوی خلی دروازی رو واتی پلار کې یې پلاس کې نیولو سپینو کاغذونو ته کتل خواهی چه بایل وستل وروستا دی نورنجونو سره یو ځای شوی دی ټولو پا شوندو موسکاوی خوریوی دوی و تالار تا ورتا ځای تا ننواتی نیم ساعت با وطلی و چه یو درانه آواز زمکا و لرزاولا لحماغ ځای چه دوی ورننواتلی وی سپیری دوڑی او دیور لمبی پور تشوی امبولانسونه و دریدل هماغ دوین جونهی دی طولو تر مخه رویستی پوینو لط پتوی دی بیروبار لمنزای و سوی ناره راغلا دواری شهیدان شوی دی هاغ نوری رو باسید
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 2.9 او اف ام 0.15
پازدی رادیو یاد به مجله کې دا شیبه هغه هنر ته مخه کوو چې د ډیرو په باور په افغانستان کې د شعر داستان او یو شمیر نور هنرونو په څیر نه دی غوړېدلې. محدود شمیر انځورګران شته چې د دې مهم هنر لپاره کار کوي. یو له دغه څخه محمد الله مسعود دی. مخکې تر دې چې د دې په هنر له سره خبرې وکړم، لدبه د شاوخوا 15 کال مخکې یو خاطر سره وره.
کلرم سین کوم یو ورځ مې خط ولیکو، نو بیا پلار سره ته 100 روپۍ راکړي، 100 افغانۍ راکړي. نو دغه تشویق کو چې زه بیا د سمای هنر ته وهڅیدلم او د لارې شروع کړل.
محمد الله مسعود زیاتوی چې پلار یې ډاکټر وو، رسمه نه کاوه، خو خطي شو او لرسم سره یې مینوه. شاغل مسعود لننه دو کلم مخکې د عرفان پونم درسم استاد درلود او نن سبا د پدی باور دی چې ریاست مهم دی او د همدې لپاره ډیر رسامي کې به چهونری پسې وغوړی شي. په هغه هیواد کې چې رسم تل یو ډول سانسور شوی، ځینې له دې سره مخالفت کوي چې د ژوند ساري مخ ته څوک نه رسموي. محمد الله مسعود ول رسم کوي له د څخه به وور
دا پښتنه سخت وره ته شي د تداول پښتنه راځي دا چې جواب نه لري زما په نظر، خو دا څه چې هر انسان یو درد لري، دا درد دین راځي چې په لفظونو کې ترسیموي، اما دین دې چې هغه په نورو کې ترسیموي. او دا ما کوم درد چې دا یاد ټولنی درد زما او دې درد چې دا دغه په رسم کې خوڑان دي کوي شما.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی یو درد شته هغه په هنر کې بیانوي. کله چې رسم وکي دغه درد چې تاسو ته پیدا شوی دی، لدی سره د هوسایي احساس کوي؟
دقیقا بالکل، ځکه دا څه چې دغه د زړه درد نسبک شي یا ماته اظهار راکی، یعنی یو شکل راکی د دې رسم د انځور نو وروسته ماته ډیر څه احساس راکی، ځکه چې یو خدغه یادګار پاتې شو، بل هغه ماده زړه درد سره نسبک شو، او بل دا چې ټولنې ته یو شی ورک اغه نو د دې پر لری شي دغه د ما کوم درد چې یا دې کوم درد چې منظور کړی دا چې دوی څنګه به حس کی.
هنر ک یوې خواته دغه ګټه لري چې د زړه بڑاس بس یو د زړه درد سپکوي، لیکن بلې خواته خو بیا د ست چې کچرته رسم بشپړ شوی نه وي، انسان نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې څه احساس کوي؟
ځینی دردونه راځي چې نسپړل کیږي یا سخت چې انسان دې اظهار وکړي. شاید ما سره ډېر داسې موضوعګانې وي کنه چې اوس د اظهار قوت یې نه لرم، خو نیت مې کړی ده چې په آینده کې به زه دا اظهار ومه. یا ځینې شاید داسې تبلوګانې یا داسې انځورونه وي یا داسې رسمۍ وي چې ما رسم کړي وي خو ما خلکو ته نه وړاندې کړي، کنه ریښتیا نه ما سره هغه مبهم حالات پاتې شوي. شاید دغه تجربه ځینې لیکوالان او شاعران هم لري، خو په بوتګارې کې هم داسې چې ما شاید کړي مې هم دي انداسې ځینې داسې تبلوګانې یا ځینې داسې دردونه دي چې هغه ما پورې بیخي فردي دي، یعنی نور ته مې نه دي وړاندې کړي.
تاسو کله په پنسل باندې څه رسموي او د فیسبوک لارې هم له خپلو لیدونکو یا له خپلو دوستانو سره شریکوي، کله په رنګ قلمونو باندې او کله هم د اوبو رنګ استعمالوي، څه فکر کوي چې یو خو به تر د څوک تعقیب کی او کنه تاسو لا په دې مرحله کې یاستئ چې غواړي مختلفه خواوی تجربه کوي او بیا خپل مشخصه لاره پیدا کوي؟
زه به مثال ورکوم، مو شعر لیکو، یو شاعر چې دا شکل شعر لیکي په دغه شعر کې د غزلم لیکي، تلوریزم لیکي، آزاد نظم هم لیکي، یعنی هغه د در چې راځي کوم یو چې ځایږي به هم هغه شعر لیکي. د انځورګری هم داسې د ځینې دردونه راځي چې پنسل کې ښانځوريږي، مګر ځینې بیا داسې چې هغه به وګورنګونو کې څه تصویرېږي کنه. نو داسې یو کوم ځان نه ښکړی دا چې ټول مارې نه ویلې دي، خو به تر دا چې سره به یو کار وکړي، او د رسمې لپاره لومړی کار به پنسل باندې وشي، بیا چې کله پنسل باندې سره بلد شي دغه نور رنگونه بیا اسانه کیږي.
تاسو ویل چې ځینې دردونه په پنسل باندې څوک سم انځورولای شي، مثال ورکولای شي د خپل کومې تابلو؟
ما ډیر انځورونه کړی دي، مثال د هلمند دی، وغه مثال بدر کوم، په هلمند کې یو ماشوم ساتل ویدلې او دا تصویر کوم په پنسل باندې ښاغله، بل د پنسل داسې کلاسیک ونته مور ده کنه، سړی ماضی ته بیا نوستالوجی ته ستنې. د پنسل یعنی اصلا کې دا هر رنگ ځان ته خوند لري، ځان ته رنگ لري، ځینې لیدونکي داسې شاید چې هغه پنسل سره ډېره علاقه ولري، ځینې ممکن وي هغه د اوبو رنګونو سره، ځینې شاید هغه د روغني رنګونو خوښ کړي. نو انځورګرم دا د لیدونکو هغه تلوسه یا د لیدونکو هغه تشویق چې کله دی واوري یا وویني، نو دی به مجبوریږي چې په هر یو کې خپل هغه طبعه وازني.
تاسو لیدونکو ته اشاره وکړه د دې له خطر چې رسم په افغانستان کې تقریبی ډول باندې له نورو هنرونو سره کې چیرته پرتلکو شاته پاتې دی، په جنو رسمونو باندې خلک انتقادونه کوي چې دا رسم باندې باسي، د رسم استادان دوامدار شکل باندې نشته، کلاسیک رسمونه سم نه لرو لکه اروپایانو ته چې ګورو. نو که چیرته دی اوریدونکو په خوشی په ولاړ سي، فکر نه کوي چې لخپلو دردونو بل لري شي؟
دقیق انداسته چې پلوستون کې هم پارک ده، ځینې داسې دقیق لوستونکي دقیق حرکتونکي چې تا نورم کار ته هڅوي. دلته ما د لوستونکو نه هماغه لوستونکي مراد دي چې هغه دقیق لوستونکي دي، هغه تا مجبوري چې ته خپل هنر سره لزرونه کار وکړي. او په شاعرۍ کې هم دا مثال ورته وشي چې ځینې لوستونکي کنه دقیق لوستونکي چې تا شعر دي خوند هم اخلي او غلارې هم درته ښایي. نما دفهم دا د شي د کیکلستون کی یا کرلستون کی زرکلستون کی یا لیدون کی دماغ رسامه کنه، نو غا نزی الهام خلمات تشویق را کی ماته ډاډ را کی شي د غلار مسته بیا.
آزادی رادیو مجلا ل آزادی رادیو څخه اوري.
تاریخي ځایونو ته د ستکونکو سفرونه څه ګټه کوي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د قسیم جیر چ پستا کولم کې تاریخ لوسیدې نظر لتا سره شریک کړم، غزنی ته مخه کو. هلته په روسیو کې یو شمیر څه کون کې تاریخي ځایونه تورخلی.
نو لاس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یو خصوصي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکو دای د زینو نور ملګرو په ګډون په یو علمي او په هنيس سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالا حصار ترغلی.
نو زموږ یو علمي سفر وو چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالا حصار نه او نهرونه ملیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم بالا حصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زمال لپاره په خپل تر ټولو جالب ځای چې واغه په خپل د غزنی هغه بخوانی خار یا بالا حصارو چې تر ټولو ډیر زیات بخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زمال لپاره ډیر جالب.
د غزد کوونکې غشتنه کوي چې د لیسو شاگردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا د دغه شاگردانو ترمنز د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړ شي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاگردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لورې معلومات ورکړل شي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نو موري د غزنی تاریخي منارو ته د خپل لیسې یو شمیر زده کوونکو راوستي دي. دای وای د دوه هم ځل دی چې د خپل لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم تلاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون مو لیدنه وکړه، وروسته لږ بیا زوړ ښار او بالا حصار ته ورغلو. هغه مو ولید د واغه تاریخي ماڼۍ او پاتشونه مو کتل. له هغه وروسته اوس راغلیو د منارونو په سیمه کې او د غلط محمد زتی سفر مایدرسي.
شاغلای کمال زای زیاتوی د نورو لیسو مدیران دي هم د خپل علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوزي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنی سفرونه ګټور ګڼي او دا زیاتې دوه غشتنه کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولادت او لیدنه وکړي. نو مولای وای تر اوسه چې د کومولې سو شاګردان ورته راغلي لا هغه سره مرسته کړی ده.
دوی مخته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوي، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالا حصار تاریخي منارو او همدا شان تپه سردار او نورو ځایو ته رسو او عملته لارښوونه ورته کوي.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابيدي، تاریخي ځایونه او تاریخي سیملري.
د غزنی له تاریخي ځایونو د زده کوونکو لیدنه په اروپا کې دا ډیر دود دی چې زده کوونکي تاریخي سیمو ته ورشي. په دې اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی دی چې ګټه یې څه ده.
تاریخ نه واسې چې په مکتب کې دی، په متن کې لوستل کېږي، د معلم د خوانه روایت کېږي، بلکې چې شاګرد خپل لټ شي غجین او هغه پیښې چې سوي دي د لنزدي وګوري. که وخت چې شاګرد او تاریخي مقام ته ځي، هغه پیښې په ځوندې بڑا د مخې ته راځي، نه واسې د ځکړې په شکل کې بلکې په عاطفي شکل کې. په اروپا کې یو لوی تاریخي مقام چې مکتبونه خلک ورته راځي، هغه اوس سویچ دی، د یهودانو د ټول وزن کم څه دی. د دې یو غټه وجده ښودل کېږي چې تر څو په عاطفي ډول باندې وښودلی شي چې دا څومره لوی شکنجه کېدل یهودان دلته د نازیانو په وخت کې دویم نړیوال جګړه کې، او دا څومره فاجعه میزه وه. تاریخي جایونه د دې پیداګوژیک اهمیت دا دی چې شاګردانو ته چې دا اوسې کولی هم په یو عاطفي ډول باندې تاریخي پیښې انتقال کې شاګردانو ته، او هم په یو پیداګوژیک ډول باندې د سره اوسې کولی دغه پیښو په یادښت کې د دې په حافظې ته سپارلو کې مرسته وکړي. نو بل لوی علت یې عموما د عبرت دی چې شاګردانو ته وښودل شي چې تاریخي پیښې چې کله موږ لولو په متونو کې، په تاریخ په کتابونو کې، دا نه یوازې پیښې دي او روایت دی، بلکې دا ډېر لوی نتیجې لري د انسانانو لپاره. یو رژیم چې یو ډله د خلکو، یو قوم، یو ګروپ، یا یو نوع د انسانانو، یو ګروپ د انسانانو بد ګڼي، هغه انسان زدهیي کوي، له هغې نه په هغې پسې پروپاګنډا کوي، د هغې په وړاندې خطر ایجادوي، دا دومره لوی نتایج لري، او دا د انسانانو د ژوند په دې باندې په خطر کې کیدلی شي، او دغه یې نښه ده. یو بل د هویت جوړونې په پروسه کې د یو غټ رول لري. عموما دولتونه کوشش کوي چې ملي مقامونه رامنځته کړي، داسې جین رامنځته کړي چې هغه د دولت د خوانو چې کوم هغه د ملي هویت تعریف دا تصدیق کړی سي او ترویج کړی سي. داسې مقامونه چې فرض مثال هغه وسی کولی د دولت چې کوم دولتي تاریخ لیکنه ده، د هغې شاعر وګرځي، دغه تاریخي سمبولونه چې دي هغه تاریخ لیکنه تصدیق کړی سي. چې فرض مثال د سلوی کېدل سي د افغان انګلیس جنګ چې کوم تاریخي مقامات دي، لکه کابل بالا حصار کېدلی سي په افغانستان کې، یعنی چې دا وښودل سي چې دغه پیښې نه یوازې چې دا متون دي مړه دي په تاریخ کې لرې ماضي کې مړې پیښې دي، بلکې دا یو ژوندي ثبوتونه دي د جینو باندې. نو دا د هویت په تشکیل کې، د تاریخ په زده کړه کې، د تاریخ په عبرت کې دا ډېر رول لوی لري. او عموما دغه عاطفي بخش ډېر زیات مهم ده چې زده کوونکي په احساساتي ډول باندې له پیښو سره وتړل سي، تاریخ منډ نه سي، ځکه متن چې دی عموما یو وچ تاریخ لیږدوي. لکه موږ په متن کې لولو شپږ میلیونه یهودان ووژل سو په لړۍ په دویمه نړیواله جګړه کې، یا فرض مثال په هرات کې شپږ ویزره خلک بمبار شول. دا تر ډېره یوه متني موضوع ده، مګر که کله موږ د هرات موزیم ته ځو، یا کله فرض مثال د یهودانو ټول وژنې یا کمپونو ته ځو، نو موږ واقعا هغه انسان چې هلته وژل شوی دی، د هغه هغه اروا هلته حس کولی سو، د هغه درد حس کولی سو، د شکنجې میتودونه لیدلی سو. نو په دې حساب باندې دا عاطفه په دې کې ډېره زیاته مهمه ده. د جین یو بل مهمه دغه د صدا کولای شي عموما شاګردان ته خپل وخت ورکړي چې د خپل تاریخ زده کړه سي، د خپل تاریخ تولید کړي سي، د خپل تاریخ نه شروع اخلي، پرته له دې چې استاد روایت کوي یا مورخ لیکلی دی، یا د فرض مثال د اطلاعات او فرهنګ وزارت یا د معرف وزارت په دې اړه کوم نظر لري. نو کله چې یو شاګرد یو انسان یو تاریخي مقام ته ځي، د خپل لاغجین یو خپل تصور پیدا کولای شي. د دغه عموما تنګو څنګه ورته وایو، تنګو نمونه چې صحیح ده یو غلط ده یا که څه وي بد څه ولیدي، نه دی راوځي. عموما یو پراخ لرلید پیدا کوي کله چې موږ تاریخي ځایونو ته ځو، د هغه تاریخي شرایط په خپلو سترګو باندې لیدلی شو. دا کومک کوي شاګردانو سره چې خپل تاریخ تولید کړی سي، خپل مورخان سي، خپل ځان د خپل تاریخي تصوراتو، خپل تاریخي شعور ته ورسیږي. نو دا یو بل ډېر مهم بخش دی. دغه تاریخي مقامات چې دي، دا لکه د تاریخ کتاب دغسې یو ماخذ دی، دغسې یو متن دی چې خلته تاریخ راوباسي، خلته تاریخ زده کوي. تاریخ په هغې کې ثبت دی، په هغې کې حق سوی دی، نقش دی پکې، دی ورځي هغه تاریخ په خپلو سترګو باندې ګوري. نو دا د دې یو بل مهم بخش دی.
قسم زیر د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستای دی، یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلی چې اندر د نورستانیانو رب نو وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وی. چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو، چیرته چې انګور زیاتو هغه هم ځکه د اندر وي. د دې دوو ورونو پاړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې
هندر شاوخوا 4000 کال وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب نو پستر ګورته قتل ویل کېږي. دوی دوه ورونه وو، یو ګوېخت او بل هندر نومید. د نورستان د واما ولسوالۍ وسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او ګوېخت پاړه ازادي راډیو ته وویل،
اندر زمونږ د خلکو رب نو او چاغه وخت کې دغه عبادت کړه. او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې باغی کې وامایان هم شامل دي، د دوی رب نو اند او د کچی قبیلو رب نو د ګویش په نوم باندې. او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوې.
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګوېخت ولېګله چې په پارون کې وسید. کله چې ګوېخت ولیدل چې انګور خوندور دي، نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي. خمې واو سیمې خپل اخستي، نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګوېخت له اندر مشر او زیات قوي وو. ګوېخت اندر پسې جنگ تراغه، یو غاټه تیګي د غره لسر را خوش کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوتا چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی، کله چې ګوېخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ، نو اندر ته ماتې ورکړه او ګوېخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نو نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګوېخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګوېخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکو وایي چې د ګوېخت لخوا باغ ته راغورځول شوي تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجنیر محمد عیسی وحدت وایي، اندر هم یو قوي هیکله شخصو، سختی او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لختې راتیر کړي دي. د دې تر څنګ د اندر باغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شوې غټې تیګې پاړه وړاندې وویل،
دغه کله خصوصا باغ کې د باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کړي. نو د کلي دواړو طرفه د سیند دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي دواړو ډېرو کېښې او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجنیر محمد عیسی وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین تری پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د زیرا د اوتول کې د شوې ما او توې شلا شال ته چې دې وی خپل خو چې تیرې وې دې نه کړ. نو دې دې زی الته یو دورما یا د شو ډنګر دی یو دوچی پیدا کوي چې هغه منځ ته دی. نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغه باندې شوه په پوندچکی او دا تیرې پاتې کی. نو تیرې چې پاتې شي به ته تیرې راټولېږي هغه زم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه خیر دی هغه په منډه کوي، هغه ته تختی دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي، هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه. هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي، څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجنیر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اندي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیګې لري، همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثر هم زکه نشته چې په خوانی نورستانیانو خپل مړی د خخول پر ځای لړګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونی خودل ترڅو غوخه وریږي او هډوکی پاتشي.
له همدې سره د ازادي راډیو د بمجلې د خبرونه سرتراسي تربلی ویمو زحمت شي بر په خدای سپ